د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان حکومت غواړي په ملګرو ملتو کې له پاکستانه شکایت وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپله یوه برمته سوې خیریه کارکوونکې عمومي. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړي چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازی په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدادی شي. په د پاکستان د وروستي بریدونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دي هلته د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاس ورځې مخکې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توند دریز غوره کړ او وی ویل چې نور له اسلام آباده له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ تمه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې په هغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې چې په کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس، بغلان او نورو ولایتونو کې سوي، په نتیجه کې 46 وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 25 تنه وسلوال ټپیان سوي او 14 نور نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل سوي دي. چارواکي وایي د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیع الدین رحین پرون ماپښین د هرات د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. هیلمنیو په دغو هڅو او د هیواد عدلي، قضایي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رحین له یو کال راهیسې د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د هرات امنیه قمانداني وایي چې دوه کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي، خو چا د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعی په افغانستان کې تښتول سوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن خبریالانو ته ویل حکومت یې له افغان چارواکو سره کار کوي چې معلومه کړي څه پیښ سوي دي. خو د بیشپ په وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جین ویلسن به تښتول سوي وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د استرالیا دغه تبعه پرون سهار د جلال آباد په ختیځ کې تښتول سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې اختطاف کوونکي څوک دي او میرمن جین ویلسن یې ولې تښتولې ده. ویلسن له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وه او یو وخت مرستندویه ټولنه یې درلوده. د لغمان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې 4 تنه وژل سوي دي. د لغمان والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار 10 بجې سوي او په نتیجه کې درې سیمه ییز پولیس او یو ملکي تن وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګوند هم پکې اکثریت نه لري. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې څخه 78 ته غړي انتخابيږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري پر 16 وسول د ولسمشر روحانی منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې، خو هیچا هم اکثریت خپل نه کړ. یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کمپ کې یې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. دغه 23 کلن ځوان دوه ورځې مخکې په استرالیا کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه ځان ته اور واچوه. د استرالیا د کډوالۍ اداره وایي چې دغه ایرانی نن په روغتون کې سا ورکړه. د نارو جزیرې حکومت وایي دغه ایرانی هغه وخت ځان ته اور واچوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې استازي د دې جزیرې په کتلو بوخت وه. استرالیا هغه پناه غوښتونکي نه مني چې له کښتیو په استفادې د دغه هیواد سواحلو ته ځانونه رسوي. د استرالیا حکومت نارو او پاپا نیوګینی ته پیسې ورکوي چې دغه پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې د کډوالو په کمپونو کې وساتي. خو د پاپا نیوګینی صدراعظم پیټر اونیل دوه ورځې مخکې ویلې وه څرنګه چې د دغه هیواد ستره محکمه د پناه غوښتونکو کمپونه غیر قانوني ګڼي، دوی یې هم د تړلو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز په دیرالزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو پر ضد د حملو پیلولو ته تیاری نیسي. رقه ښار د داعش ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. الکسی بورودف کې نن د روسیې له آر ای ای خبري اژانس سره په خبرو کې په دغو عملیاتو کې ویل چې په دغو عملیاتو کې به د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته وکړي. د مارچ میاشتې پر 28مه د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ملاتړ په مرسته له سختو جګړو وروسته لرغونی ښار پالمیرا له داعش ډلې څخه تصفیه کړ. په همدې حال کې د سوریې په جنوب کې شاداده ښار کې کورد جنګیالیو پرمختګ کړی او د داعش هغه اکمالاتي لارې تړلې چې د سوریې رقه او د عراق موصول ښارونو ته غځېدلي دي. خو هغه لار چې رقه او دیرل زور سره تړي لا هم د داعش ټلې د سختریزو وسلولو په ولکه کې ده. شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او رانکاري په تور په لس کاله شاقه بند محکوم کړ. کیم دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې کله چې دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو ویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره همکاري کوله چې هدف یې د شمالي کوریا د رژیم نسکورول و. کیم دغه راز وویل چې په شمالي کوریا کې د مذهب د خپرولو هڅه کوله، هغه څه چې په دغه هیواد کې غیر قانوني کار ګڼل کیږي. هغو بهرنیانو چې په دغه هیواد کې نیول سوي تر دې مخکې هم د رسنیو په وړاندې پر خپل جرم اعتراف کړی، خو تر خوشې کېدو وروسته یې ویلي چې په زوره دغه اعتراف ته مجبوره کړی سوي به. د روان کار په بهیر کې یو امریکایي مواصل اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته د ګرځندوی په توګه تللی وو ونیول سو او د رژیم ضد فعالیتونو په تور په 15 کاله بند محکوم سو. او عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې ټلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه ټلویزیونی شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه ټلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 23مې نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس فسخه کیږي او د یوه کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې ټلویزیون پرون دا رد کړه چې د مسلکي خپرونو یا پوشش له اصولو د دوی سرغړونه کړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلن په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې په ننګرهار کې د داعش له امله د 15 ولسوالیو د بې ځایه شویو خلکو استازي حکومت ته وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
په خوست کې مو د فرهنګي هڅو له اغیزو خبرو.
د وطن پالنې هیڅ یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولی دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي.
په کونړ کې مشاعره شوې.
شور او زور دې هغه شوی جوړوي راته سری دی سیندا ته په هغه لور دې چې راوړي راته غني دي.
پاکستان یو افغان د جاسوسۍ په تور نیولی. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسېدلي پیغامونه د ازادي واورېدونکو په پروګرام کې خپرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته وظیفه سپارلې تر څو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې د نړیوالو مراجعو له لارې تعقیب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صفوي په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس دې ته اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
ولی په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چینلونو له لارې تعقیب کړي. موږ د دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدادی شي. پاکستان د وروستي بریدونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حملې 46 کسان یې ووژل او 324 نور یې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلاً لاویګری وسی چې نه تنه د شورای امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورای امنیت کولای شي چې تاسو پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي، اما هغه معلومات چې زه لرم لمونږ په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمونږ درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسی زیر تشویش دارم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ده پاکستان پاره ده افغانستان شکایت به بی گرچی نوی او نره ته بروخانه شی چه پاکستان ده تروریزم سره ده مبارزی لپاره صادق ندهی. خو نموری هم دارنگا چنگار وکر چه افغان حکومت باید ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا تر سنگ یو شمیر نورو نړیوالو مراجعو ته هم خپل شکایت ورسوی.
د ناجي صفوي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. له کابل په ټلیفون د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. استاد، مننه چې خبرونې ته له موږ سره یوځای شوي یاست.
سلامونه،
خواهش کوم. استاد، د نړیوال قانون له مخې افغانستان له پاکستانه په څه شکل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي؟
بین المللي حقوق و اصول لري، و اصول لري. د دغه و اصلو له ډلې نه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 140 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړي دي. یو د ښه ګاونډیتوب اصله نقص کړی، بل اصل چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهمي یو اصل ده، هغه یې نقص کړی. بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هم پکې ده، هغه یې نقص کړی. او بالاخره د بشر د حقوقو رعایت اصل چې هر ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي، دا ټول نقص کړي دي. د دغه اصولو د نقص پر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسما د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته که وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بې باوره کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري باور او نه باور د پاکستان نه توقع نس کېدلی خپل استراتیژیکاله تعقیبوي په هر صورت که چېرې موږ له یو قوي ډیپلوماسۍ سره په بینالمللي مناسبات کې ور داخل شو هغه له جملې نه له امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتو کې نقش ولوبوو زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي که چېرې موږ په یو معینې او کلکې ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه هلته تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی، د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغېزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړونونه لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ ورسره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سرت کوي او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیکو تفاهماتو پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان که چیرې دا مسله په ډېر جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ونرسوي حد اقل د اعلامیې پر بنسټ سي پاکستان تر ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سرال ده چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي. اما زه فکر کوم چې دنیا او عامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هر څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې لاسته راوړو.
استاد سانکزی، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسېدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره ده ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د یوه ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمیر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې دا لیست د پنجشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسېدي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه د روښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته رسنیو ته ورکړل شي.
دا په نږدې ورځو کې دا لیست را رسیدي. د قانون او بشري موازینو په چوکاټ کې به دا تدقیق کیږي او د لیست پر جزئیاتو باندې اوس خبرې نشي کېدلی او نه د هغو تعداد ویلی سو او نه هویت خبره کولی سو. خو وروسته کله چې د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي ټول جزئیات به یې د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال له 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلم یارهم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
په ننګرهار کې د یوې استرالیایي میرمنې د اختطاف په تور څلور تنه نیول شوي دي. دا میرمن تیره ورځ وتښتول شوه. د استرالیا حکومت ویل افغان چارواکو سره ارتباط لري تر څو دا میرمن په خوندي توګه راخوشي شي. تفصیل اجمل انس خور.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه استرالیایي میرمن د پنځشنبه په سهار وختي ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. اتاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل په تورې څلور تنه نیول شوی. نو موري ویل ممکن دا پلان شوی پیښه اوس یو ځین شواهد په لاس ورغلي چې د میرمنې د تختونې په پیښه کې د هماغې د سیمایز دفتر کارکونکو کې خکېلوسی
ځکه موږ یو شواهد تر لاسه کړی دا چې خایي پرې قضیه کې خپل دفتر د کارکونکو د ځین غړو لاس یو پلان شوی دا ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي خپل ځان سره لیک دی وی شاو قانون میرمنې په نور دفترو کې هم دی هغه قتل شوی نه خبره ول شوی دی او مستقیما د دفتر ته توکرسي دی او دا هم پر واجب لید دی یو تر هغه شوی موضوع ده موږ هیله من چې نتیجې ته به ډېر ورسی.
د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې د بهرنۍ میرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه خبره کړې. که څه هم تر اوسه پورې د دې میرمنې اصلي اداره نه ده څرګند خویل کیږي چې د زردوزۍ په نوم د بیوزلو ښځو سره د مرستو د پروژو په برخه کې کار کوي. نوموړي ماخام جلال آباد ته رسیدلې او په سهار د داسې کسانو لخوا وتښتول شو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتن و. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن خبریالانو ته ویل حکومت له افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړي چې ویل سنتات څه پیښ شوې دي. د شپ پرون وویل تختول شوی بشري کارکونکي ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تختونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور کړي. نوموړي ویلي چې د استرالیا حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ کله انسان تختونکو ته باج نه ورکړي. دا ویلسن یو نوی کلن پلار رسنوی ته ویلی چې لوري له شلو کلون راهیسې په سیمه کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي او له تختونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. نو موړي ویلی چې د خپل لور د برخلیک په اړه سخت اندېښمن دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې استرالیایي میرمنې د تختونې مسولیت نه دی منلې. شپېته کلنې ویلسن له کلون راهیسې په افغانستان کار کوي او دغلته یې د زردوزۍ په نوم د بېوزلو ښځو سره د مرستو یوه پروژه عملي کوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بېلابېلو ښارونو کې په دې وروستیو کې د تختونې پېښې زیاتې شوې دي.
د اجملان په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د اختطاف شوې استرالیایي میرمنې په تور څلور تنه نیول شوي دي. په ننګرهار کې تم کیږو د ننګرهار لانا امنو سیمو څخه بې ځایه شوې کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم. د دې بې ځایه شوې کورنیو د ستونزو په اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار ولایت شنوارو د شپږ ولسوالۍ او قومي مشانوي کلی ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کوو درواغ هم تاوان کا درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي په داسې طاقتونو کې ګیر یو په درې طاقتونو کې ریزاري خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي مالونه تر پاتې دي بسترې تر پاتې دي هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګي نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو دنیاله مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمونږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي چې هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانه وی لا هم د شنوارو پولیسوالۍ وکي د دایښ پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي ولیکه اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنه ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شي او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپد دولش پښنې په افغانستان کې اوریدلی شي وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو خو تر هغه مخکې په پکتیکا کې یو مشکل د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او د دې ولایت قومي مشرانو تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې د ترګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان صدران په ګوښه کېدو د خفګان اظهار وکړ او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه یې وکړه نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران له مرکزي حکومت په دوه ساعتونو کې د یاد ولایت امنیه قمندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي دوی وایي که امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایرې چلند کوي د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا لپاره د کمانډان په صفت باندې او کبیا نیمګړتیا نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کینی دوی بیرته غواړي کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و دا باید مرکزی دولت موږ ته وضاحت راکړي
د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کډرونو په باره کې او رالیږي او بیرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي دا نامناسبي ورسره کوي موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي قمندان په حیث راولېږه پلانای راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سیدالله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمندانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی د دې ولایت له کلتور او علاناتو سره بلد و او پایله یې تر نورو قمندانانو ښه وه
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده په مخکې یې دلته وخت تېر کړی و د پکتیکا د امنیتي حالاتو سره هم بلد واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و متاسفانه
بیا دوانی ورده چې جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قمندان په توګه وټاکل شو او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو دولت خان زدران د پکتیکا د زیړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قمندان پاتې شوی تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي عبدالرحمن پر استولې سیمې کې لیکلي دي د افغانستان حکومت سم کار کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستانه شکایت کوي د ننګرهار لبر کاشکوټ نه بیا یو اوریدونکی لیکي امنیت شورا به د افغانستان موضوع حل نه کړي فضل نورستان څخه لیکي په امنیت شورا کې د افغانستان عریضه به هیڅ مثبته نتیجه ورنکړي جیلانی د هلمند پر استول سمس کې لیکلي د طالبان باید اعدام شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي ستر مشر احمد شاه بابا باید پنجابیان هیر نکړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي دلته د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، له حکومت غواړم چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي حکومت باید د طالبانو مالی سرچینې له منځه یوسي او اکمالاتي لارې بندې کړي. عارف له لوګر لیکي د افغانستان د کرکټ مسابقې کله دي؟ ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې افغانستان یو لړ مسابقې له سکاټلند سره وکړي. ګل انور مجبور له ننګرهاره له پچیر اګام لیکي ولسمشر اشرف غنی باید نور په پاکستان باور ونه کړي. عبدالله له کابل لیکلي دي د افغانستان ولسمشر باید په پاکستان باندې اعتماد ونه کړي او دا ډیر ښه کار شوی دی چې امنیت شورا ته افغانستان عریضه کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو. البته دا پیغامونه ستاسو په ژغ کې دي چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې مراغون کړي دي. خو دوی بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړې. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور شپېته وسله وال وژل سوي دي. بلخوا د هرات چارواکي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار چارواکي وایي له جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور څلور تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انسان تښتونکو یوه ډله یې چې څه موده مخکې یو زلمی تښتولی او وژلی و نیولې ده. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. بل خبر دا دی چې یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کم کې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پوز په دیرالزور او رقه کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د بلوچستان چمن سیمې ته نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو افسر نیولی. له کوټې برکوال میخیل راپور لري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارو یو تن چې وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې افسر دی چمن ته نږدې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله نیولی دی او د دوی په توقیف کې دی. دغه تن چې وایي روزي خان نومیږي د افغانستان د پوځ په استخباراتي څانګه کې د دویم بریدمن دنده لري او پاکستان ته بېله پاسپورټه په غیر قانوني ډول راغلی و او پرون یې غوښتل چې بیرته د افغانستان خاورې ته واوړي. خو پاکستان د پلټونو د مرکزی ادارې یا اف ای چارواکي ونیو او د پلټونو لپاره یې و نامعلوم ځای ته یووړ. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې دغه نیول سوی افغان افسر د استخباراتي ادارو په ولکا کې دی او هغوی ورڅخه پوښتنې ګروېژنې کوي چې آیا نوموړی د څه غرض لپاره او څه مهال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی و. چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان پر ګډه ویش پوله هره ورځ زرګونه کسان یوې بلې خواته اوړي چې اکثره یې قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان د امنیتي ادارو چارواکیو او د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي په واروار د افغانستان استخباراتي اداره د هند په مرسته په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. خو تر اوسه یې رسنیو ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ځنې ثابته سي. افغان چارواکیو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د افغانستان د پوځ د استخباراتي ادارې یو فعال افسر چې د رتبې له مخې دویم بریدمن ګڼل سوی واقعا پاکستان ته راغلی و که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم د بلوچستان چارواکیو د کلبوشن جادیو په نامه د یو وطن د نیول کېدو ادعا کړې وه چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را کارکوونکی و. خو د نیول کېدو په اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې سوي چې نوموړی د بلوچستان له کومې سیمې او په څه ډول نیول سوی و. د یادونې وړ ده چې د روانې اپریل میاشتې پر شپږمه نېټه هم چمن ته نږدې یو تن د جاسوسۍ په تور چې وایي د افغانستان له استخباراتي ادارې ملي امنیت سره یې تړاو درلود نیول سوی و. خو افغان حکومت په دې اړه ویلي و چې د استخباراتي ادارې هیڅ یو مامور یې نه پاکستان ته تللی او نه اړتیا لري چې پاکستان ته لاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په دې ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هېواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هېواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول چې ځوانان په نام د سیمو کې دې ته هڅولې دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي موسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یوه ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډیر فزلپور او ډیر مسمیلی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو کې مصرف
دي. یاد دیوی که څه هم نه نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوری برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
په خوست کې په نامنو سیمو کې هم ادبي ټولنې په غوړېدو دي. بل لور ته د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماسپښین ترسره شوه. د یو شمېر شاعرانو د کلام نمونې له اسدآباده روح الله انوري په خپل راپورټ کې راخیستې.
مشاعره د کونړ د والي وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سیند څپې نغمې جوړونکي بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي، پورته کېږي ترې ټپیزې، شور او زور دي هغې شوی جوړوي را تسری دي. سیند ته په هغه لور دي چې راوړي را ته غني دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د فار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي د وس جنازې، حلالوی می حیوانات را ته بغاری وخی او را ته خان دی بنی آدم را څخه خوند اخلي.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نورینا، دکنل سیندا پیدا را
خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدایه سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې له اداري فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول ښارونه سیمټي، د بعضې بعضې خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مال دولت نشګې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې سخت زیات، رشوتونه سیمټي. دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کونړ سیند د دودیزې کلنۍ مشاعرې راپور ما اورېده. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنې وکړئ او د خپل ولایت پکتیکا د بیا رغاونې په ارتباط خپل نظر له چارواکو سره شریک کړئ. د نورو ولایتونو خلک هم کولی شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په هکله مو د آزادۍ راډیو د پیغام ثبتوونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړې او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه ملالی وقایم د ارمام ولایت د ګرمسیل خبر کوم. زما دا هیله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي، او بل داږي سپین ژور ته ورکول کېږي، او بل داږي چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي، پر دوی باندې ولورونه شي ته کېږي شل لکه پنځلس لکه کېږي که څوک اصلي لیکنه لري د نورو ولور شي، او هغه خلک اریانان خوري دي مزدوري کوست کوست کې بیا د خپل نورو کوي. سوغان چې دا کسان ته سزا ورکړی شي چې بیا په نورو ولورونه شي، یا نورې خپل په خوښه ورکوي که هغه خوښه وي که نه وي، بلای دې په زور ورکوي خپل په خوښه ورکوي، او بل ځای دې چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکوي، او سپینژور کې ورکوي په مدا کې ورکوي. ازادي راډیو زنده باد، ته سلام په احترام ملالۍ وفا.
السلام علیکم زریل من د ولایت کرم سیل ساری په نیټه حزان سره په تماس کې ما وخت نه لري چې موږ په کلی کې د انجیل مکتب نه ستو چې د انجیل مکتب جوړ شي دا غارم چې موږ نه ځینې زده کړو کې درس نه وایي ما په نیان دار السلام علیکم
السلام علیکم زه کندهار څخه صدیق الله خبرې کوم دا پیغام پر زما چې دا د کابل خنړی هم دا چې د دوه قربانیان ته زړه تسلی وایم تعالی دې ودی ته د سړي جمیل ورکې او اجر جزل دې الله جل جلاله ورکې تر افغانانو باندې راکوم چې بس دې یو ته ول بل بند کړي
السلام علیکم زه عبد السلام بیرمن د ولایت سره سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته جوړ شوم زما د ولسمشر سره په نسبت له ورزودا د چې د یلمن د کم دولتي خلک چې ما یې سي دي خاصه په مرنه نه ورته سي د یو کول د کرایې واسطه کار نه لري باید د یو نوم یې مزه کې امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم د تشاروالو واجب صاحب اجرات نکي خود به خود خپل مزه کې سړي دي چې خرڅي او چلان شخصي ورته د رجلې وسلام به احترام زه در روزګان ولایت د جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یو میاشتې درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشتې څخه بند ده د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شی نه راوړی کیږي د راوتو لسوالی ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دی د یلمن رود لږ لږ څه شی نه راوړی کیږي نو د راوتو لسوالی ته ورځ په ورځ باندې هر څه کمې راځي چې هیڅ شی نه پیدا کیږي لار ترافیک پر مخ باندې د دې دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار موږ غواړو چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خپل نظر واړی چې جراوت ورسواړي کې سهال دي چې ژوند یې څه مملا ده او خو سلام
سلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم روز تر سلام ما دا خواهش ده د ازادي د اډو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته موږ درخواست ولسته چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ سره کړل یم نه دي موږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تاریخ وکړتي ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره د غنمو کړتیا خرابه کړی ده او نور زراعت ته تاوانونه رسولي دي کوم چا چې تاریخ کړلی وه هغو تاریخ ښه پوره په یشته راواخېسته ده خو موږ چې نه وه کړلي غنمو کړلي او موږ بدبخته شو دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تاریخو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي دغه زموږ خبره دې تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه نشر دي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو زه په خپل د پراد ولایت سره پر اروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلی تاسو سره په تماس کې یم خدای پاک مال څخه مخه مو شه السلام علیکم
بله السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته نیک ویلې او سلامونه وړاندې کوم زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه ما د طالبانو د مشر نه دا پښتنه ده چې تاسو په کابل کې سکمبرې وکړي هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل دا تاسو د قران کریم یا د نبی علی سلام په حدیثو ثابت ولای شي او کنه والسلام
پیغام یې دا راځي چې می دی ماجر د کلانای د کوم ناز به اکبر خبر کوم می دی ببرک دی تورنې په لار کې ماجر وزل کنه د سخت سوز لري دا بولري د پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شوی دو خلک ډیر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دالې ارتاګو رتاکو دا موږ د تاسو د خوښش لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د زغ لیارې د خلاصولو کوشش وکړي
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایتي بندیان ناست دي دې بندیانو کې پنځه کسه د ثبوت سره نشته نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناست دي او ګرد شل کلنی یا پنځه وش کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور می پاتې دي موږ د جنرال راځي که صدا خوایښ لرو چې موږ په دوسی یو ځای غوړو سی او د زموږ د سی سی دي د دې د څوټ په زور طالبان سی وي ته موږ د خوایښ ته حکومت ته لرو چې موږ د دې زندان او به چې موږ غیر نه کناشو موږ چاته وژاړو پر چا بغیر کو او دا خوایښ در اډیو سره چې دا پیغام نشه کی
السلام علیکم نا نغم د کندهار شهر خبرې کوم دا د کندهار شهر ډاکټر راځي چې په ټامه کې کار نه کوي او خپل مینخانو کې ناست دي درانه درانه چسونه اخلي په یوه شبخانه کې دي شش ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ راځو نه په اجرایي ستانه رئیس پیچھے اخلي رشوه غواړي پانتون تم نه دي تدریس هم نور کې ګر دوره په مینخانه کې ناست دي سار راتو بجو و بجو ته دا شوه در نو بجو پورې دا شپږ وختونه دي اگر راغله کم دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم. ډېر مې خوښه ده، ډېر مې خوښه ده. دا خپرونې چې کومې دی جوړې ډېر مې خوښه ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو په خاصه د دې کوم انجنيران او د دې کارکوونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو، یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم. د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاص اوریدونکو ته، د هغه اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري، ازادي راډیو ډېر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي، وایي ته ګرد عمر راډیو لګې. زه ورته وایم زه خو راډیو لګوم، زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه چې یوه راډیو لګې، هغه کوم راډیو؟ ازادي راډیو. ازادي راډیو بس ما خوښ، ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ وګورو، د دې څخه خوشاله یو، د دې خپرونې موږ دلته به ډېره مینه سره اورو. ټول افغانان ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان په مخم شد.
ګران وروره نور احمد مسافر، ستاسې د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خپرونو او د هغه د کارکوونکو په حق لیلري ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو په استازیتوب ستاسی د دغه علاقه مندی څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسی د دغه وړاندیز په اړه چې باید ازادي پر راډیو کې مستقیم خبرونه ولرو، باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د راډیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې د شنا اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي راډیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم. بشیر احمد کرینم د فاریاب د ولایت شیرین تګاو د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ. او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او دوی غواړي چې د طالبانو سره وایزه روغه جوړه کړو، سوله کړو. دوی د خپل داخلي سیستم فعال، خپل داخل سوله دې برقراره کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري. دوی به خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې همسه بیا همکاري د خپل د دولت د هر کړی څخه چې هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو، یا به شکار نه چې نوم بیې واخلو. هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري؟ په څلورو دروازو کې محافظین شته، امنیتي ملي شته، اردوی ملي شته، پولیسي ملي شته، ټول ارګانونه موازه په دي. دا څنګه راسي برکره لارې راسي په امنیتي ملي کې دلته ځان منفجر کړي؟ دا ځای خدا او راسي د تشویش دی، ځای د افسوس دی، دا ستره ناکامي ده. په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه. امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ به خیر.
السلام علیکم. زه مسافر د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د کندهار د نندرېمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست، چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی، هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته دوه ساعته نه دوه ساعته دوه ساعته نه.
موږ دا پیغام رو نشر کوي د کندهار د شهر د دریمې نه څه مسافر خبرې کوم نور مخرم سم سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالروف د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خصا سر په تماس کېمه. ما د میوند ولسوالۍ د جګټولو چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیر راښته کوي، ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم د هغه عسکر دي، ته ولاړ سه پر هغو پر حال باندې وګوره، هغه هم داسې چمونه کوي. دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم، نو دا خو درکم خورجان مې دفاع ته کولی شي چې ته خلک راښته کوي. هغه خوراکۍ مسافر یې په دغه نیښو په شپو کې دی، دغه خوراکۍ دغه کلا ته خو د بلې منطقې سره راغلی دی، خپل مزدوري په خوري، نو تاسو داسې مه کوئ. د بلې منطقې د هم عسکر دي، هلمند هم عسکر دي، ته ولاړ سه ولاکه د چا اندار د پوستې به غزه د ملکیانو خلک انداری پرتی داسې زرنه ولا کړی دی چې خوراک ته کتار چر کړی دی، د خوراک سي اندار دی راوړي، نو داسې وس د خلکو اندار د غشر خلاص کړی دی، د غشر راوړي له عسکري خپل دغه رقم روزان نه کیږي، نه کې ولا شي چې په امنیت په دغه رقم راوړي یا دغه نو ته ولا سي خدای دې وکړي دا ما په یان ته زه چې ټول چارواک تر غوږ ورورسوي مخنیزم د خدای تمام.
سلام علیکم، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم، محمد آقا. دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې داسې حال دی؟ دا چې هر ځای سلام بند دي، څو چې تذکره نه لري ویې وهي، نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بس کي دا د کلا چې څوک د شاولي کوټ دا شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم دا شبکې کار نه کوي، باید درنه پیغام صاف کړي.
السلام علیکم، زه د محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د دغه ولسوال خبر دا کوم اساس دا خواهش دی چې دغه عملیات را ایستلی دي، دوی چورو چپاول شروع کړی، مسلمانان یې ټکر ټکر کړه، در به در یې کړله، دغه ظلم دې نه کوي. السلام علیکم، زما پیغام دې دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د خوراک ولسوالۍ دا پیغام در پرېږدم. دغه کوای چې عبدالرزاق او علي رسول دې خوراک ولسوالۍ ته دا خاص چور دی، موږ د ازادۍ راډیو را کارکوونکو څخه دغه خواهش دی چې د عالمي پیغام خامخا نشر کړي، در بلبلو چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا دوی خپل دوستان لري که دښمنان، چې هر مسلمان وینې هغه ته کوي. دا اوس څنګه کار دی چې دوی خوراک ته راستنولی دي؟ وسلام.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په حق له ځینې شکایتونه کړې دي، نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبريال شاغلي صادق رشتینی د ځینو اړوندو او مسؤل چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یو برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
دا غورک شخص طالب چې راوښه ځا کړی خدای ګرد مده غورک کله یو یا دوا به یو یابني خدای ګرد دا طرف مخ موږ نوسه تاسو مې وینم په امنیت کې راولي، تاسو ښه کریز راولي، موږ بارم مسول
شو وو خدای خدای
کریز نام او د واتس اپ کوټ ولاړ دې د شارس دغه ځای وو موږ شو ودرې ودرې ته پر کومه لار شار ته بلار صاحب اوس مټر کا شان نست ټکټران نست اندار منست
ولاکې
ته ځان اختیار کړې ولاکې
او کومه ته خو موږ دا غشتنه چې موږ وختن دغه رقم بیا نیته دی دغه رقم دی چې نومو د چشنګو وسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو، دا کوم بندي وایي منظور شوی دی تړلې نه دی، نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتنه کړه چې موږ وطن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کومندان راځي کوي عملیات د غوراک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فارم مهم د غوراک کندهاري دروازه، نو کوم غوراک مهم نه و بوله، موږ رګستان مهم و نه بوله، موږ معروف مهم و نه بوله، څوک څوک به ټول موږ کې د دښمن لاس کې وي، موږ وايي کوم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهمه ده، خو غوراک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري، نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وړي.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خپرولو او ځینو پوښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یوه یادونه وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې